द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
کرانو ریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو دانند خالی ورس کال 2015 د اگست 15 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې ته د واشنگټن ډی سی کې د اگست 14 منټه د شپې 19 می بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنه خبرونه کې درته ز زید خټک یو ځل بیا هر کله وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د لیبیا سیرت خار کې د داعش تندلارو شپېته یرغمل شوي تنان وجلي بلخوا عراقي چارواکو تر مخه د داعش تندلارو کوردي عسکرو پر ضد حملې کې کیمیایي وسله استعمال کړي
د جرمني دفاع وزارت څوک چې دا وخت کوردي پوځ تربیه کوي د هغې وینا ده چې عراقي امریکایي ماهران د پیښې ځای ته روان دي چې دې باره کې معلومات ترلاسه کړي
د سلور 50 کالو سفارتی زن رستی او زل بیا د امریکا او کیوبا سفارتی اړي کې شروع شوې د امریکا خارجه وزیر جان کیری هوانا کې د امریکا سفارت خانه کې امریکایي بیرغ پورته کړي د یورپی اتحاد د سیمې ملکونو مالیه وزیرانو یونان د مالی کړکېش نه راوستلو لپاره د مالی مرستو لومړی قسط منظور کړي هم د جمعې په ورځ یونان پارلمان په اکثریت سره د دغه منظوري ورکړې وه
وزیر اعظم الیکسس سیپراس پارلمانی غړو ته ویلي د ټیکس سیوا کولو او د سرکار په خرچو کې کمی راوستلو ناخوښو فیصلو باوجود د یورپی اتحاد سره شوې جوړجاړې د ملک لپاره یوازینی ښه لار ده
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د لیبیا ساحلی خار سیرت نه راغلي اطلاعاتو تر مخه د اسلامي تندرو وسلوالو او مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتو کې ګڼ شمېر خلک وجلې شوي د پخواني امیر معمر قذافي واک نه لرې کېدو وروسته لیبیا کې مسلسل سیاسي کړکېچ دوام مومي تازه نښتې هغه وخت رامنځته شوې کله چې ځایي وسلوالو داعش باندې حمله وکړه چې وایي یو ځایي عالم یې وجلې لیبیا کې دا وخت دوه حکومتونه فعال دي یو په نړیواله توګه منل شوی حکومت چې کرکوک نه واک واري کوي او اسلامی وسلوالو په مرسته جوړ شوی حکومت چې سرخار ترابلس کې موجود دی د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری کیوبا سرخار هوانا کې د امریکا په سفارتخانه کې د امریکا بیرغ د پورته کولو دستوره کې تیره ورځ برخه اخیستي په کیوبا کې پوره 50 کاله پس د امریکا سفارت بیا پرانستل شوی د امریکا خارجه وزیر کیوبا ته د رسیدونه وړاندې په امریکایي سفارت کې خلک راغونډېدل شروع شوي وو او 50 کاله د خرابو اړیکو وروستو په لومړي وار د دواړو ګاونډي ملکونو ترمنځ د فاصلو د ختمېدو لپاره دستورې ننداره یې کوله دغه دستورې ته وینا په وخت ښاغلي کیری ویلي په کیوبا کې د امریکا سفارت دننه خپل ځان په کور محسوسوي او دا یو لوی پرمختګ دی چې دواړه ملکونو خپل زاړه اختلافونه یو اړخ ته کړل او اړیکو ښه کولو لپاره یې د نوو لارو پرانسته وکړه ښاغلي کیری زیاته کړې نن دا دستوره د 13 دسمبر په میاشت کې د امریکا صدر باراک اوباما او د کیوبا مشر راول کاسترو لخوا د زړورو فیصلو نتیجه ده چې مقصد یې دواړو ملکونو ترمنځ سفارتي اړیکې پر ځای کول وو د یوروزون خزانی وزیرانو د یونان لپاره د بل 93 بلین ډالرو قرضې لومړی قسط چې یو کم 30 بلین ډالر دی منظوري ورکړي په داسې حال چې جمعې په ورځ د یونان پارلمان د دغه نوي قرضې منظوري هم ورکړي د یوروزون ډلې مشر جیرین ډیسل بلیون ویلي د یوروزون خزانی وزیرانو ترمنځ اختلافات وو خو دوی خپل اختلافات حل کولو کې کامیابه شوي یونان د اګست 6 نیټې پورې نورې پیسې په کار وي چې یورپي مرکزي بینک ته 3.5 بلین ډالرو ادایګي وکړی شي د امریکا فوج یو جج امریکا کې کال 2001 سپتمبر 11 نیټې تر هغه حمله منصوبه اساس د مقدمې نه وړاندې رسمي پیشي ځنډولي خالد شیخ محمد نوی نومې دغه تر هغه اورونه دې میاشت اخره کې ټاکل شوی و چې به د سپتمبر 14 نیټې پورې جاری و دفاع وزارت یو ویان کمانډر ګیری راس ویلي جج دغه اورونه د ځینې معاملو نه حل کېدو له وجې ځنډولي خو دا نه ده ویلي چې بله کومه نیټه ټاکل شوې او کنه خالد شیخ محمد کال 2003 کې د پاکستان نه نیول شوی وو د کیمیاوي وسلې استعمال په حقله پلټنې کوونکي نړیوال تنظیم ویلي دوی تیار دي چې دا وکړي د داعش وسلوال مخالفه کورد ځواکونو پر ضد د مسترد ګیس استعمال کوي د کیمیاوي وسلې مخنیوي ادارې یو ویاند ویلي تنظیم یې په رسمي توګه کوم ګام اخیستو ته تیار دی که چیرې عراق حکومت مرستې وغواړي داعش باندې دې نه وړاندې هم د کیمیاوي وسلې استعمال تورونه لګول شوي خو دا تازه پیښه په ممکنه توګه دیونې رامنځته شوي د جرمني دفاعي چارواکي وایي د کورد پیشمرګه ځواکونو قریبا 6 غړي مسترد ګیس نه متاثره دي د ملګرو ملتونو بشري حقونو پوهانو ایران باندې غږ کړی چې امریکا وتلي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبریال دی زر تر زره خوشې کړي کوم چې یو کال وړاندې نیولی شوی او پرې د جاسوسۍ تر څنګ یو شمېر نور تورونه لګول شوي د جیسن ریزاین نومې دغه خبریال په هکله فیصله به دې اونۍ کې راتلونکي ده جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د رایې اظهار لپاره خصوصي استازي ډیوډ کای ویلي د ښاغلي ریزاین نیول بندي ساتل او پرې خفیه مقدمه چلول د هغه د انساني حقونو سرغړونه ده
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنې در ساعت خبرونه ته غوږې. د ډیوا راجو سهارنې در ساعت خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. ول تاسو پام راګرځو لیبیا ته چرته چې د پخوانی امیر معمر قذافی د واک لری کېدو وروسته خانه جنگی او سیاسي کړکېچې دوام مومي. په لیبیا کې دا وخت دوه حکومتونه موجود دي، یو چې په نړیواله توګه منل شوی دی او د کرکوک نه خپل فعالیتونه کوي، دویم د اسلامي تندلارو په مرسته جوړ شوی حکومت چې ترابلس کې موجود دی. دې ترڅنګ دې ورځو کې د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالو هم خپل موجودګي څرګندول شروع کړي ده په لیبیا کې، او د داعش او د ځایي وسلوالو ترمنځ نښتو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. بلخوا په عراق کې داعش باندې تور لګول شوی دی چې د کورد پېشمرګه ځواکونو پر ضد یې کیمیاوي وسله استعمال کړي. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محفوظ جلیل نه.
د عراقی چارواکو وینا ده چې ترهګر ډلې داعش یا آی ایس په شمالي عراق کې د کردانو پر ضد حملې کې د کیمیاوي وسلو استعمال کړی وو. د جرمنی د چارواکو وینا ده چې د رواني میاشتې په شروع کې د عراق اربیل ښار کې ترسره شوې حملې وروسته کوردي عسکرو ته ساغستل ګران شوي وو، او د دې وجه دا وه چې د داعش توندلارو مسټرډ نومي ګیس استعمال کړی وو. پخوا هم د داعش توندلارو پر ضد د کیمیاوي وسلې استعمالولو الزام لګېدلې دی، خو د کیمیاوي وسلې استعمالولو دا تازه پیښه تیرونه مخه ته راغلې ده. امریکایي چارواکو ویلي دي چې داعش توندلارو د شام نه مسټرډ ګیس ترلاسه کړی دی. دې نه وړاندې د شام حکومت ویلي وو چې دوی د کیمیاوي وسلو ټوله ذخیره ضایع کړې ده. د مسټرډ ګیس استعمال سره سترګې او سرمن سخت سوزي او سا غستو کې مشکل وي. د جرمني دفاع وزارت څوک چې دا وخت کوردي پوز تربیه کوي، د هغې وینا ده چې عراقي امریکایي ماهران د پیښې ځای ته روان دي چې دې باره کې معلومات ترلاسه کړي. د دفاع وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې د حملې وروسته شپېتو ته نږدې کوردي ځواکونو ته سا غستل ګران شوي وو.
اهلا بكم. اكد مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته سقوط
اخوا د ليبيا تلفزيون باندې خبر شوی ريپورتر مخه د داعش تندلارو د جمعې په ورځ د ليبيا ساحلي خار سرته کې ګڼ شمېر يرغمل شوی تنان وجلی دي. د داعش تندلارو دی خار یوي برخي کنټرول بیا تر لاسه کولو رستو دا وجنې کړې دي. د خار تیرونه د داعش کنټرول نه وته وو. د خار کنټرول بیا تر لاسه کولو لپاره رواني جګړې کې 1300 روزو کې 500 تنه زیات نور تنان هم وجلی شوی. د سرتي خار کونسل یو غړي ابراهیم الملیتان د لیبیا ټلویزیون ته ویلي دي چې اني شاهدینو تر مخه د جمعې منځ وروسته د داعش توندلارو ګڼ شمېر یرغمل کړی شوی تنان وجل.
ان التقدير الرقم مو ثابت لكن يوجد زوز سياره نوع كانتر نقول لها.
ابراهیم وایي چې دا نه د واضحه چې داعش څومره تنان وجل دي، خو په یو غاړي کې یرغمل شوی تنان کوډوبا جمعه تراوستي شو. دی وایي چې نږدې 50 یا بیا شپېته تنان وجل شوی دي. لیبیا دوا مخالف حکومتونو غړو د داعش دي ظالمانه ګامونو پر ضد احتجاج کړی دی. موقتی وزیر اعظم عبدالله الثینی چې په تبروک سیمه د موقتی حکومت مشري کوي، په سرته کې شوې د ریګام سخت غندنه کړي او غربي نړۍ باندې د مداخلت کولو غږ کړي. او په ترابلس کې د پوځي کمانډر عبدالسلام جدالله عبیدی حکومت ویل دي چې د هغه ځواکونه به په لیبیا کې د داعش پر ضد جنګیږي. په لیبیا کې د سیډن تنظیم صدیق انسټیټیوټ غړي انس الګوماټي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې داعش خپل مرستیالان د هاغې طبقې نه برتي کوي، څوک چې په لیبیا کې د دوو غټو ګوندونو لخوا نظر اندازه کړی شوی دي. ښاغلی انس وایي داعش په نظر اندازه کړی شوی سیمې کې کار کوي، په هاغو خارونو کې کار کوي چېرته چې د لیبیا دوانو غټو غوندونو کې یو هم د تګ او د حکومت کولو خواهش نه لري. داسې داعش خپل ګټې او طاقت د خپل مخالفینو په کمزوریو کې مومي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساته خبرونو ته غوږ د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساته خبرونو کې تاسو تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه او مرکې اورئ. خو دې تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو کې په مهمو موضوعاتو باندې څه چاپ شوي دي څه څېړنې چاپ شوي دي همدا وړاندې کوي د ډیوه راډیو زموږ همکار مختار خلیل.
نیوز ویک د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې د القاعده مشر ایمن الزواهری د یولس میاشتو د خاموشۍ وروسته روانه هفته خپل یو ویډیو پیغام خور کړی دی. په دې کې د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. د لسو منټو په دې ویډیو پیغام کې د القاعده امیر د افغان طالبانو او د القاعده ترمنځ د اتحاد او تړون ډرامایي انداز کې پخلی کړی دی. افغان طالبانو سره د اتحاد په باب له د ایمن الزواهری په دې اعلان د طالبانو سیاسی عمل کې د شاملولو کوششونو لوی ډس خوړلې دی. نیوز ویک خپل رپورت کې لیکي چې دا ویډیو د القاعده د میډیا اصحاب نومې څانګې خوره کړې ده چې عربي ټکی دی او معنا یې اوریځې ده. د کمینا چې د هندوکش په غرونو کې د القاعده د جهادي هلو ځلو او مبارزې څرګندونه کیږي. نیوز ویک لیکي چې د پاکستان د انګریزۍ د ډان اخبار د یو خبر مطابق الصحاب په تیرو تازه ورځو کې خپل ټولې سرګرمۍ پاکستان نه راغونډې کړې دي او خپل ټول هرڅه د افغانستان هلمند ولایت ته وړلې دي. افغان طالبانو په دې کار کې د القاعده د میډیا د الصحاب څانګې لوی ملاتړ کړی دی. د ایمن الزواهری د پیغام اهم اړخ دا دی چې القاعده اوس هم طالبانو سره نږدې تړون لري. ډان د الصحاب د یو ستر چارواکي قاری ابو بکر د خلیلی کلی دی چې طالبانو ورونو سره د القاعده اړیکی په مضبوطو نظریاتي بنیادونو قائم دي. طالبانو زمونږ د پناه او حفاظت په خاطر خپل حکومت نه لاس وینځلو او زمونږ په حفاظت کې د خپل کورانو خلق قربان کړ. قاری ابو بکر خپل بیان کې امریکې ته هم خبرداري ورکړې ده چې د القاعده او د طالبانو شریک دشمن امریکې ته معلومه نه ده چې څه ورسره کېدو والی دي. نیوز ویک خپل رپورت کې د ایمن الزواهری د ویډیو پیغام د ذکر کولو په موقع لیکلی دي چې ایمن الزواهری د طالبانو حق رسیدلې مشر ملا محمد عمر، د القاعده حق رسیدلې مشر اسامه بن لادن او ابو معصب الزرقاوی ډیر زیات ستایلې دي. ایمن الزواهری خپل بیان کې ویلي دي چې سلطنت عثمانیه نه پس دا هم ملا محمد عمر وو چې په افغانستان کې یو رښتونی اسلامي امارت قائم کو. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاتی چې د القاعده او د طالبانو د اړیکو په معاملې کې صرف القاعده طالبانو سره د جوخت تړون بیانونه ورکوي خو طالبان دا قسمه بیانونه نه ورکوي. طالبانو خپل ټول پام تر افغانستانه پورې محدود ساتلی دی او په دې کې ورسره د پاکستان د مخبری اداره ISI ټینګه مرسته کوي. په تازه ورځو کې کابل کې د شوو خونړو حملو بند بنا د افغان صدر اشرف غنی په قول پاکستان کې تړلی شوې وه. طالبان القاعده سره د خپل تړون تشهیر نه کوي ځکه چې په دې به د دوی د افغانیت دعوه ډز اخري. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د میا محمد نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان جمهوری حکومت طالبانو باندې فشار راوړلی دی چې د صدر اشرف غنی حکومت سره خبرو ته کینی. اگر که دا عمل نیمه نیمه خوا شروع شوی و خو د ملا محمد عمر د حق رسیدو له ثوابه اوس ځنډیدلی پروت دی. په سویلي ایشیا کې القاعده او افغان طالبان د پاکستان په ټینګ ملاتړ لا ژوندي دي. ISI د القاعده او د طالبانو تر هغې پورې د ملاتړ کول پوخ نیت کړی دی تر څو چې دوی د پاکستان په فوج حملې نه کوي. د وزیر اعظم میا نواز شریف په زور د طالبانو نوی قیادت کېدای شي چې کابل حکومت سره خبرو ته کینی خو القاعده سره د اړیکو ختمولو یا د ډز بندۍ کولو خبره به چری هم ونه مني.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
وایس آف امریکا ڈی براجو د ګران اوریدونکو ستاسو پام را ګرځو. کیوبا ته چا سره چې امریکا سلور 50 کال وروسته یو ځل بیا سفارتي اړیکې بیا شروع کړې دي، او په دغه لړ کې تیر ورځ د کیوبا سرخار هوانه کې شوی یو دستور کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری امریکایي سفارت کې د امریکا بیرغ پورته کړی. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې وکیل خان نه.
د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری وایي چې راتلونکي میاشت بعد د امریکا او کیوبا یو نوې کمیټي یا ډله د دواړو هیوادونو اړیکې په مکمل توګه خپل ځای ته راوستلو لپاره خبرې اترې پیل کوي. خارجه وزیر د کیوبا پایتخت هوانا کې تیر ورځ د امریکا په سفارت کې د خپل هیواد بیرغ پورته کولو دستوره کې برخه اغستې. په کیوبا کې د 1350 کالونو زیات وخت پس د امریکا سفارت پرانستل شوی دی. په هوانا کې د خپل سیال برونو رادریګز سره په ګډه یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په مهال د هاغلي کیری وینا وا چې په مکمل توګه د اړیکو نارمل کېدلو انحصار به د کیوبا نه هاغه تجارتي بندیزونه پورته کولو باندې وي کم بندیزونه چې اسه د 50 کال نه زیات وخت مخکې په کیوبا لګولي وو. صدر باراک اوباما د دې ګام رسته کوي، خو د کانګرس لخوا د مخالفت سره مخ دی. هاغلي کیری هاغه فکرمندې هم رد کړي چې آیا د کال 2018 نومبر په میاشت کې نوې صدر راتلو سره به دا ټوله پروسه ختم نشی او یا به بیا د سر نشی. د کیوبا او امریکا نوی کمیټې په حق له هغلی کیری وویل چې دغه ډله به د سپتمبر په میاش کې د بشري حقوقو په شمول په ګډو مسلو باندې بیس کول پیل کوي. نوموړي زیاته کړه چې د نوی کمیټې لومړی ملاقات به په هوانا کې د سپتمبر په 10 او 11 نیټه باندې کیږي. هغلی کیری وویل چې یو رښتینی جمهوریت به د کیوبا خو خدمت کول شي چې پکې به خلکو ته د خپل ځان لپاره د یو مشر خوره کولو، د رائے اظهار کولو او خپل عبادت کولو کې پوره پوره ازادي وي. په دغه موخه د کیوبا خارجه وزیر برونو رادریګز وینا وا چې دواړه هیوادونه بعد بشري حقوقو او نورو مسلو حل یقیني کولو باندې کار جاری ساتي. نوموړي په کیوبا کې د بشري حقوقو د ریکارډ دفاع وکړه په اس باندې چې د ډېرې مودې راهسې د بشري حقوقو ډلې بار بار نیوکې کوي. خو نوموړي د دې موازنه په امریکا کې د پولیسو لخوا د ډزو لړۍ سره وکړه. هاغلی رادریګز وویل چې کیوبا هغه ځای نه دی چېرته چې نسلي فرق کیږي، د پولیسو لخوا ظلم کیږي او یا دغه رقم مسلې د خلکو د مرګونو وجه جوړیږي. نوموړي د امریکا هغه پالیسۍ ته هم اوګوته ونیول چې پکې امریکا تندرو کسان د کیوبا په ګوانتنامو بې پوزي مرکز کې قید کوي. نوموړي ویل هغه ځای چېرته چې تشدد کیږي او خلک پکې په قانوني توګه ساتل کیږي د نوموړي د هیواد د کنټرول لاندې نه دی. د دې خبرو وړاندې د امریکا خارجه سکرتر جان کیری په هغه یوې دستوره کې هم برخه اخیستې وه چې پکې په هوانا کې د امریکا په سفارتخانه کې امریکایي بیرغ پورته کړی شوی. دغه مهال هاغلی کیری ویلی چې دا په حقیقت کې یو تاریخي موقعه ده. د امریکا د خارجه وزیر جان کیری کیوبا ته د رسیدو نړوان دی په امریکایي سفارت کې خلک راغونډېدل شروع شوي وو، او 450 کال د خرابو اړیکو وروسته په لومړی وار د دواړه گاونډي هیوادونو ترمنځ د فاصلو د ختمېدلو لپاره د دستوري ننداره کوله. دغه دستوري ته د وینا په وخت هاغلی کیری وویل په کیوبا کې د امریکا سفارت د نن خپل ځان په کور محسوسوي، او دا یو لوی پرمختګ دی چې دواړه ملکونو خپل زاړه اختلافونه یو اړخ تکړل او د اړیکو خکولو لپاره د نو لارو پرانسته وکړه. هاغلی کیری زیاته کړه چې دغه دستوره د 13 سپتمبر په میاشت کې د امریکا صدر باراک اوباما او د کیوبا مشر راول کاسترو لخوا د زړور فیصلې نتیجه ده چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې پر ځای کول وو. ولې هاغلی کیری وویل امریکا به په کیوبا کې د جمهوریت اصلاح او د بشري حقوقو لپاره خپل هلې ځلې پر ځای ساتي، او د دغې لپاره به د کیوبا په حکومت هم زور روړي چې د ملګرو ملتونو د قانون لاندې خپل ذمہواری پوره کړي. د هاغلی کیری سره په وفد کې ځنې د کانګرس غړي او درې پخوانی پوځیان مورس لری، مایک ایست او جیم ټریسی شامل وو، چا چې په کال 1918 کې په هوانا کې د امریکا بیرغ په آخري ځل کته کړی وو. اخوا یو ستر امریکایي چارواکي ویلي چې بیرغ پورته کولو دغه دستوره کې د کیوبا مخالفو ته بلنه نه ورکړل شوې، ځکه چې دا په اصولي توګه د هوانا او واشنگتن ترمنځ د نوي تعلق دستوره وه. خو روزنې د امریکا قانون جوړونکي او سیاستدانانو د اوباما انتظامیه د فیصلې د مداخلت سره په وړاندې بوتلو باندې پښتنې هم کړي. د فلوریدا سینیټر او د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید مارکو روبیو د امریکا د کیوبا لپاره اوسنۍ پالیسۍ باندې سخت نیوکې کړي، خو ځینې امریکایي قانون جوړونکو د صدر باراک اوباما د ګام سره د مرستې اظهار هم کړی دی او ویلي دي چې په هوانا کې په امریکایي سفارت بیرغ پورته کول یو تاریخي پرمختګ دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو، د یونان اقتصادي کړکیچ دوام مومي، خو اوس د دغه کړکیچ نه راوباسلو لپاره یوروزون چې کوم ملکونه دي هغوی موافق شوي دي چې یونان ته د 93 بلیون ډالرو نوره قرضه ورکړي، او په دغه لړ کې لومړی قسط د 1.3 بلیون ډالرو دوی جاری کړی هم دی تیره شپه، او دې نه وړاندې د یونان پارلمان د دغه قرضې اخیستو منظوري ورکړې وه. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې ارباب محمود علینا.
د یورپی ډلې مشر یورنډاش بلوم ویلی د یورپین یونین د سیمې خارجه وزیرانو ترمنځ اختلافات موجود وو، خو دوی ټول اختلافات ختمولو کې کامیاب شوي. یونان ته تر د 6 اگست پورې د قرض ورکوونکو نړیوالو ادارو نه دا پیسې پکار دي، ځکه چې په دې نیټه به د یورپ مرکزی بینک د 3.5 ارب ډالرو قسط واپس کوي. د یورپی اتحاد فیصلې یونان د دیوالیه کېدو نه بچ کړی او مرسته یې ورسره کړې چې د یوې کرنسۍ د اتحاد نه بهر نشي. د نړیوال فنډ یا IMF مشره کریسین لیګارد چې په غونډه کې د ویډیو ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، په یو پیغام کې ویلي یونان سره نورې مالی مرستې هم پکار دي. د جمعې پر ورځ شبې غونډه کې د مالی وزیرانو ویلي دوی د اضافي ګامونو لپاره هم تیار دي. وړاندې یورپین یونین کې شامل یو شمېر ملکونو یونان سره د نورو مالی مرستو انکاري وو. د مالی مرستو لپاره د یورپي اتحاد سره سلا شوي چارې د یونان پارلمان په ساده اکثریت سره ډېر په اسانۍ منظور کړي، خو د وزیر اعظم الیکسس سیپراس ګوند سیریزا د دې جوړجاړي په خلاف رای ورکړې. د سیریزا ګوند دننه اختلافات سوا شوي او امکان څرګندېږي دا سو ډلو کې تقسیم شي، چې مطلب یې د وخت نه مخکې انتخابات کېدل شي. د یونان د ونډو منډې کې کاروبار هم کمزوري شوی. هغلی سیپرس پارلماني غړو ته ویلي د ټیکس سوا کولو او د سرکار په خرچو کې کمی راوستلو ناخوښو فیصلو باوجود د یورپي اتحاد سره شوی جوړجاړي د ملک لپاره یوازنۍ ښه لار ده. یونان د 500 کالو راهیسې د مالی کړکیچ سره مخامخ دی او جون کې د دیوالیه کېدو نږدو راتلو وړاندې دوه وارې مالی مرستې یې ترلاسه کړې هم دي. ناقدین وایي د یونان اولس د وړاندې نه د مالی ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دریم ځل د مالی کړکیچ نه د راوتلو لپاره د سادګۍ خپلولو د ګامونو سره به د یونان اقتصاد ته نور هم نقصان ورسي. حکومت د مالی کړکیچ د نقصان د مخنیوي لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي. د یوې میاشتې نه هم زیات وخت شوی چې د ونډو منډې کې کاروبار بند کړی شوی دی. تر د 3 هفتو پورې بینکونه بند ساتلی شوی او د یونان اولس باندې هم پابندي وه چې دوی د یو ټاکلي حد پورې د بینک نه خپلې پیسې اخستی شي.
دا دیوه رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com. chida se belikai voanews.com.
وایس اف امریکا دی وراجه د ګران اوریدونکو، د ونو بوټو اهمیت ورس په ورس نور هم سرګندېږي، په داسې حال چې د ماحولیاتي بدلون له وجې موسمونو کې تغیر راغلی دی او دغه تغیر له وجې اوس خلک احساس کوي چې شین بوټي د ماحول د تحفظ لپاره ضروری وي، خو اوس دغه ضرورت په خارو کې نور هم زیات محسوس کیږي. تفصیل ورو ته فوزی انجم په دې راپور کې.
ونې بوټي خو هسې د یو ځای د ښکلا دپاره هم ډېر اهمیت لري چې په ترتیب او طریقې باندې لګولې شوي وي. خو د ونو له برکته ښه سوري هم وي، هوا هم ورسره صفا سوتره وي، او په موسمونو کې د بې درېغه بدلون مخنیوی هم ورسره کېږي. خو د یونیورسټي آف شیکاګو اسوسیټ پروفیسر مارک برمن چې ځان ته انوایرمنټل نیوروساینټسټ وایي، د ونو اثر په انساني صحت باندې کتلو دپاره یو ډنا کړی دا، او معلومه ته دا شو چې په صحت هم د ونو اثر ډیر ښه پریوزي. د نوموړي پروفیسر په مشرۍ کې شوې دغه سیړنې کې یو هیلت سروې وکړې شو د کینیډي په ټورانټو نومي ښار کې، چې یو 10,000 کسان پکې شامل کړي شو، او د ونو په اړه ترلاسه کړي معلومات هم ورسره بیا یو ځای کړي شو. پروفیسر برمن وایي چې
neighborhoods controlling for income and age and education, neighborhoods that had more trees on the street.
داسې مالتونونه دا معلومات را جمع کړو چې هلته نمو آمدن، عمر او تعلیم کې یو برابر خلک بیل کړو، او یوازې دا مو وکتل چې هلته په سړکونو او لارو باندې ونې څومره ډېرې لګېدلې دي. بیا د دې په نتیجه کې معلومه دا شوه چې کوم کوم ځای کې زیات شمېرې کې ونې موجودې وې، نو د هغو ځایونو د خلکو صحت د نورو په نسبت 1% پورې زیات ښه و. دغو کې د وینې د اوچت فشار او سربوالي تکلیف ونه د داسې ځایونو د خلکو په نسبت کم وو چرته چې د ونو شمېره ډېره کمه وه. دا خبره ښه خو ښکاري، خو ګنې د ونو دا ښه اثر به هر چرته هم دغه شان وي لکه چې په ټورانټو کې ولیدی شو. نو پروفیسر برمن وایي
چې
او که تاسو د کورونو په یوې لارې باندې 10 ونې نورې سیوا کړی شئ، نو په خپله به د صحت لپاره فائدې ووینئ. د وی او ای روزین سکربل تر بیا تاسو کړو چې
نو میټر وير وير ټاکینګ
هیڅ فرق پرې نه پروزی که هغه هر یو ځای چې وي. پروفیسر برمن جواب ورکړو
نو میټر وير
جنا د سره هیڅ فرق ناراضي. اوس د دې سړنې نه دا پته خو نه لګي چې هغه د کوم قسم خاص عمل دی چې د زیات ونو د برکت ورسره په صحت خاصر پیدا کیږي. ولې دا خبره خو معلومه ده چې د زیات ونو کرلو له سبب هوا کې خچنواله کم شي، په کتلوې طبیعت تازه شي، او د وجود فعالیت هم ورسره سیوا شي. نو دغه هر څه هم د صحت لپاره ښه دي.
دیوا رادیو دا که غواړی چی ایمیل راولېږی نو زمونږه پته دادا diva@voanews.com. زمونږه ایمیل پته ودا سی لیکئ deewaradio@voanews.com. چی دا سی به لیکئ voanews.com.
سوف امریکا ڈیوا راجو د ګران اردن کو تاسو د ډیوا راجو سهارانه در ساته خبرونه ته غوګه هم دې سره زمونږ د نن ورځې سهارانه در ساته خبرونه پای ته رسیدلې. ورستو به تاسو هم په دې سپو د مشال راجو خبرونه اورئ. د سهار نه هنه تر مازیګر شپږ بجو پورې، مازیګر شپږ نه تر شپږ ورځ بجو پورې به ځل بیا د ډیوا راجو خبرونه تاسو ملګري کیږي چې په کې د شپې له سونه ورځ بجو پورې خبرونه تاسو ایشیا 63 لایټ درارې ټلویزیون باندې هم کتې شي. ګران اردن کو نن ورځې خبرونه کې موږ سره همکاري کوله محفوظ جلیل، ارباب محمود علی، وکیل خان دا وقت منگ سر تکنیکی رفتا مرستے کے پروڈیوسر دے ارشد علی، انجینئر دے ڈیوڈ دوینا، یو جہان مننا زد دے وقت قربا زائد خٹک، یو خیورز پتہ ماتا سنا اجازت غواڑم، دارلا پامان.